دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جنوري 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه راپورونه سربېره یو شمېر نور موضوعات او شننې درته لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان پر خپل خاوره له ایرانی برید وروسته له هغه هیواد خپل سفیر وربلل دي. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. او فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې سوې شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان تر هغه وروسته له ایران خپل سفیر هیواد ته وربلل دي چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې یې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملې کړي دي. ایرانیو دولتي رسنیو پرون وخت ادا کړې وه چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دي چې له ایران خپل سفیر هیواد ته ورغوښتی دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل دي چې بې له پارونې د ایران برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د مخو او اصولو سرغړونه ده. وزارت ویلي دي چې په پاکستان کې د ایران سفیر چې اوس مهال په خپل هیواد کې دی ته د اوس لپاره اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له ایران سره د لوړې کچې د چارواکو دوه اړخیزه چارې او په راتلونکو ورځو کې پلان شوي سفرونه هم ځنډوي. د ایران حکومت له د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې نن سهار وختي په لومړي بیان کې د ایران بریدونه په کلکه وغندل او زیاته کړه چې په هغه برید کې دوه ماشومان وژل سوي او درې نجونه ژوبلې دي. اخوا پر ټلګرام په جیش العدل پورې تړلي چینل په بیان کې ویلي دي چې شپږ بې پیلوټ الوتکو او یو شمېر توغندیو هغه کورونه په نښه کړي دي چې پکې د هغې وسلوالې ډلې د غړو ښځې او بچي اوسېدل. په همدې حال کې چین پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ نن په بیجینګ کې خبري غونډې ته وویل نوموړی وایي موږ پاکستان او ایران دواړه نږدې ګاونډیان او لوی اسلامي هیوادونه ګڼو. موږ پر دواړو هیوادونو غږ کوو چې له زغمه کار واخلي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا زیاتېدو سبب کېدای سي او دواړه باید په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي. ایران د پاکستان پر خاوله همره تر هغې شاوخوا یوه میاشت وروسته کړې ده چې جیش العدل ډلې د هغه هیواد د سیستان بلوستان ولایت په راسک کې پر پولیسو د هغه برید ذمواري منلې وه چې اولس ایراني پولیس پکې وژل سوي ول. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې چاودنه نن د کوټې پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې چاودنه کې ژوبل سوي ماشومان هغه دي چې له ډیران څخه کچره راټولوله. دغه راز په چاودنه کې د ټرافیکي پولیسو یو اهلکار هم ژوبل سوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او ژوبل کسان یې روغتون ته وړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنی پیښې زیاتې سوي دي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. پولیس ویلی وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکمروتو په غزنی خیلو تانه د راکیټونو او نور وسلو برید کړی دي. د لکمروتو د پولیس ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتس اپ په استولي پیغام کې لیکلي چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروایی وکړه او وسلوالې پر شا وتنبول. د زیاتوي چې په ډزو کې پولیس ته مرګ ژوبله نه دا وشتي. حمید البته په پیښ کې وسلوالو ته هم د زیان اړولو په اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په لکمروت کې امنیتي وضع له څه باندې یو کال راهیسې خرابه ده. د لکمروت اوسېدونکو څو ځلې د نامنۍ پر ضد مظاهرې کړي دي خو ځلې پولیس وایي چې هلته یې د ولس په مرسته د وسلوالو او جرم کوونکو ډلو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې سوې شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیاتې ورځې سوي دي. فلسطینی وسلوالو پرون په ځوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شول سره پر هغوی راکټونه وورول. په شمال کې جګړه چې د اسرایلو د کاروایي لومړی هدف و وېښوله چې اسرایل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګر سازمان ګرځولي د له منځه وړلو او د ګڼو یرغمل سوو کسانو د بیرته راخلاصولو په برخه کې خپلو اهدافو ته په رسېدو کې لرې پاته دي. بلخوا فرانس او قطر ویلي چې دوی په غزه کې 15 یرغمل سو اسرایلانو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د اضافي مرستو د رسولو لپاره د یو تړون منځګړتوب کړی دی. تمه کېږي دا درمل د چهارشنبه یعنی نن د مصر له لارې غزې ته ورداخل شي. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوور سیالیو په درېمو لوبو کې پاکستان ته په 45 منډو ماتې ورکولو لوبلړۍ وګټله. نن د نیوزیلند د ډنیډن په یونیورسيټي اوول لوبغالي کې پچه پاکستان وګټله او د توپ اچونې یا بالینګ پریکړه وکړه. د نیوزیلند لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې د اوول لوبغاړو په زیان 240 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې 109 منډې وکړای شوې. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمیان 40 اوور سیالي د جنوري پر 19 او 15 پر 20 نیټه وسی. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد وربلل دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بې پلوټ الوتکو حمله کړې دي. آیا دا لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې ده؟ یو شنونکی یې پاړه وایي،
پخوا خو داسې و چې کاروایونه به کېدلې، لیکن اونرشپ په نوم د ایرانی لخوا. نو یقینا پاکستان لپاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د برلون له کبله د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. یو شنونکی د دې اقدام په تایید ځواب ورکوي.
یاري ته نخې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوې دي، او بیا او ما هغه شنتې مماثلت لرونکي نخې هم نور امیدوارانو ته ورکړې شوې دي.
په روان خبرونه کې پر نورو راپورونو سربیره به دا هم واوري چې په پېښور کې د پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف اپریدی لومړی تلین لمانځل شوی دی. څنګه ته ویناوالو د هغه پر ژوند او مبارزه رڼا اچولې ده.
د پښتو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته، د دوی کتابونه چاپول، د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کیږي.
پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري او سره زو خپلې لومړی موضوع ته، او دا وخت په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لګې دي. پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد وربلل دي چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بې پلوټ الوتکو حمله کړې دي. اخو ایرانی دولتي رسنیو پر نو وخت ادا کړي و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. طاهر خان صاحب، مشال رادیو ته په خیر اغلاس. لمړی خو دا پښتنه به د دې څخه پیل کو چې پاکستان په څه حالاتو کې د خپل سفیر د راغشتلو پریکړه کړې ده، ځکه چې سهار یې بیان ورکړی و دغه حمله غندلې و، او آیا حالات اوس دومره ترنګلتیا ته رسیدلي دي چې خپل سفیر رابلي که څنګه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. بالکل هم داسې ده. لږه شیبه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پاکستان د فیصلو د پریکړو اعلان کو د دغه ایرانی برید وروسته. نو اول خو څنګه تاسو یادونه وکړه، پاکستان ویلي دي چې د تهران څخه خپل سفیر واپس رابلی د احتجاج په توګه. دویم چې کوم د پاکستان په تهران کې سفیر دی، یو خغره بللی دی، بل د اسلام آباد کې د ایران کوم سفیر دی، هغه هم چونکه هغه نن سبا په ایران کې دی، نو ایران ته ویلی شوی دی چې هغه هم پاکستان ته روان لیږي او هلته دی پاتې کړي شي. دریم، پاکستان دا فیصله کړې ده چې کوم د پاکستان او د ایران ترمنځ د لوړې سطحې یا د اعلی سطحې چې کوم سفرونه دي هغه هم ځنډولې دي، او دا پاکستان هم اعلان کړی دی چې دوی د دې سفرونو د دې پریکړو په اړه باندې ایران ته رسمي خبر هم ورکړی دی. بلکې داسې رپورټونه سهار نه هم شته چې د پاکستان د فوج د قومندانانو یو غونډه هم شوې ده، او د هغې وروسته چې بیا کوم په ټولنیزو رسنیو باندې داسې اکاونټونه دي چې هغه په اړه باندې تصور کوي چې دا د پاکستان د فوج او د استخباراتو نږدې دي. په یو اکاونټ کې ویلي شوی دي چې پاکستان فوج مشرانو دا په دې باندې غور کړی دی چې پاکستان به د پاکستان امنیتي ځواکونو به دغه ته جواب وایي، البته د هدف او د وخت فیصله به دوی په خپل باندې کوي. او ماته یادېږي چې کله په 2023 کال د فروری په میاشت کې هندستان ویلیو چې دوی په بالاکوټ کې مرکزونه په نخښه کړی دي، نو پاکستان هغه وخت دا الفاظ استعمال کړی ول کړه ما چې مخ ذکر وکړ، او وروسته بیا پاکستان دا وویل چې دوی په د هندستان د کنټرول د کرخه هغه طرف ته د دوی باندې حمله کړې او د جازونو راغورځولې. خو بهرحال دا د پاکستان رسمي د فوج بیان نه دی، لیکن دا غوی سره نږدې د ټولنیز رسنیو اکاونټونو کې دا خبر هم شوې ده.
مننه تر خان صاحب. بل پرسته مې دا ده چې په دا تیر ورځو کې د ایران یو لورپړی چارواکي پاکستان ته تللی و او په اسلام آباد کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو لنګران وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتنه کړې و، او د دواړو خواوو داسې بیانونه راغلي و چې دغه دواړو خواوو پر دې سلاسوي دي چې په ګډه به د امنیت لپاره کار کوي او د نامنی او ترګری پر ضد به مبارزه کوي. نو دغه برید ولی بیا وسو، یعنی د دواړو خواوو ترمنځ د بی اعتمادي ولی رامنځته شو؟
دا خبر ساتو بالکل درست تا چې دلته کوم خبرې شوې وي. ګوره د ایران چې کوم د افغانستان لپاره ځنګړی استاد دلته وو تقریبا 3 ورځې، او 13 ورځې دغه واپس تللو، سهار او ماخام مسخوتن بیا دا حمله مو شو. دلته په اسلام آباد کې نه یوازې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یا د پاکستان ځنګړی استاد افغانستان لپاره، بلکې دلته زموږ معلومات دا هم دي چې د پاکستان استخباراتي او فوجي مشرانو سره هم لیدلی وو، او وروسته بیا ځنې یو خود دوی هغه حکومتي بیان وو. خو لیکن مونږ چې تاسو کو چې په دغه خبرو کې بس تو نو هغه هم دغه تاسو چې کوم اشاره وکړه چې پاکستان او ایران په دې باندې سلا شوی وو چې کوم وسلوار ډلې دي داغي پاړه باندې بدی همکاری کوي داغي پر ضد باندې. بلکې دلته د دې حمله وروسته بیا داسې ویل شوی دی چې 2013 کال کې د پاکستان او د ایران ترمنځ یو امنیتی تړون لاسلیک شوی وو چې په هغه کې دا خبره شوی و چې دواړه به مشترک چې کوم ترهګر غواخوي د ترهګرو ډلو لخوا د هغې پر ضد باندې به مشترکه ګامونه اخلي او عملیات کوي. لیکن نن نه برید د هغې دا ویل شوی دی چې د هغې معاهدې او د هغې هوکړې هم پر ضد باندې یو ګام دی، او ممکن دی چې پاکستان کې سره تصور هم نو. یو مهمه خبره دا ده لکه څنګه چې تاسو دی اوس دغه چا سره خبرې کړي هغه دا خبره کوي، مخکې هم بریدونه کېدل لیکن ایران به نه وي. وګوره پاکستان کې هم بریدونه شوي دي، 13 کال په جنوري کې یو شو د ایران لخوا پاکستان هغه وخت کې ویلو، دویم په جون کې شو، او په دواړو پیښو کې 40 پاکستانی فوجان وژل شوي وو. خو لیکن اکثر به سرکاري توګه باندې څنګه کېدل، خو د دې ایران په خپل باندې دا اوس معلوم نه چې آیا د ایران ناهیلی د پاکستان نه یا چې هغه کمی دا وي چې هغه وسوال مخالفین دی خو دي، نو ممکن ده چې هغه سر خپل درایل وي. خو لیکن پاکستان دا وي چې په دغه برید کې مسجد او التابادی مقامی او بیا خارجه وزارت په خپل ویل دی پاکستان چې 2 ماشومان پکې مړه دي او 3 پکې جوبل دي. نو بهرحال په دې باندې خلک حیران دي چې ایران په اول ځل باندې دغه رنګ برید ومنو دا برید کړی دی.
او مننه تر خان صاحب. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لکه څنګه چې تاسو ویل دوی ویلي دي چې په هغه برید کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نجونه جوبل دي، خو اخوا بیا پر ټلګرام باندې په جیش العدل پوری تړلی چینل په خپل بیان کې ویلي دي چې 6 بی پلوټ الوتکو او یو شمېر توغندیو هغه کورونه په نشه کړی دي چې په کې د هغه وسلوالې ډلې د غړو شزي او بچي وسیدل. به هر حال زما ورسې پښتنه ستاسو خدا ده چې چین پر دواړو هیوادونو ژغ کړی دي چې لزغمه دي کار واخلي، یعنی آیا ترنګلتیا دې هته رسیدلې ده چې چین هم دې باندې یا مجبوره سوی دی یا دا احساس کړی ده چې دا کیسه باید کنټرول سي؟ یعنی چین ته څه اړتیا په دې کې پیښه سو، یا چین په دې کې څومره رول لوبوي یا رول لري؟
د چین ګوره یو خو پاکستان ایران سره ډېر ښه اړیکې او تعلقات دي، او تاسو ته به یاد وي چې دا اول ځل دی چې چین په دې سیمه کې لکه یو مهم رول هغه وخت کې دغه رول مخې ته راغی چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمنس هوکړه وشوه، معاهده وشوه، سفارتي تعلقات بیا بحال شو. ماضي کې دغه رنګ د چین رول مخې ته نه راغلی، ماضي کې په امریکا. نو د چین غواړي چې په دې سیمه کې هغه خپل رول مدیر ځکه ګوره نن سبا چین یوازنی هیواد دی چې افغانستان ته خپل سفیر مولي ګر طالبان حکومت ته او داغي سفیر مو منو، او سور جوړان دی په ټولنیز رسنیو باندې د بیجینګ د افغانستان سفارت باندې د پاسه لګیدل او د اسلامي امارت نوم او هغه منر نه چې دا نوم لیکل شوی دی. نو معنی دا چې چین په دې سیمه کې خپل هر لحاظ سره اقتصادي رول، سیاسي رول، هغه ځکه خو ته میدان آزاد دی، نو دا غیده پر د تشویش زکه ده. دا پیخه ده چې ایران او د پاکستان ترمنځ که دا معامله خرابیږي لکه څنګه چې احتمال شته، دا سفیر رابللو بیا د پاکستان د فوج د قمندانانو اجلاس او غونډه، نو ایران که دلته دا دې سیمې ته دا راځي د ایران او د پاکستان ترمنځ معامله جوړیږي، نو د ایران هغه اهداف بیا ډېر مشکل وي چې هغه په دې سیمه کې امنیت په دې سیمه کې سرمایه گذاري، په دې سیمه کې نور پروژه هغه ته ډېر نقصان رسېدو امکان دی.
ډېر مننه تایر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولري. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، تیر ورځ د ایران بی پیلوټ الوتکو او میزایلي بریدونو کې د پاکستان پر خاوره دوه ماشومان او درې نجونه ژوبل سوي دي. او ایران د هغه ځای د رسنیو په حواله دا ویلي دي چې دوی د جیش العدل وسلوالې ډلې پر مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. په همدې موضوع کې به پاتې سو. څو شپې وړاندې زموږ همکار داود خټک په کوټه کې د سیاسي او سیمیزو چارو لپو سید علي شاه سره په همدې موضوع باندې خبره کړې ده، او له هغه سره د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې دا حمله په کومو حالاتو کې سوي ده او د دې به څه اثرات وي. نو موري په جواب کې وای،
ما په فکر سره چې دا خو اولا نوې واقع نه ده، تیر وختونو کې هم داسې واقعات سوي دي. وقتاً فوقتاً ایرانین چې کوم بارډر ګارډ دي اگر په پاکستان په مختلف علاقو کې فایر کړی دي، هغه کې ماشکیل دی، پنجور دی او چې کوم ډیسټریکټ کیچ دی، دې علاقو کې وقتاً فوقتاً ایرانین بارډر ګارډ سي دي اگر وختونه فایر کړي. 2014 کې او 2018 کې هم داسي لسمی دي په بلوچستان په مختلفو علاقو کې ان په دې علاقو کې خداغه سکیل چې وو هغه ډېر کښنه یو ډېر زیات اوانو. نو دا نه چې کندري دا خو یقینا اول وار خو نه دي، لیکن اول وار په دې باندې په دې اهمیت ډېر زیات دی. ظاهر ده ایرانین ګمن خپل دا کلیم کړی دی چې دوی دا ډرون سړي دا فایر کړی دی او دوی دا وایي چې دوی جیشل عدل چې دی هغه په نقش کې
دی. او څه فکر کوي چې دا دومره سخت ریاکشن د ایران لخوا ولې راغی؟ دا خو مخکې لا تاسو څنګه وایي چې شوی دی خو په وړو کې سکیل باندې شوی، خو دا دی په خپل باندې اعلان هم کړ او ډیر سخت ریاکشن دی لکه ډرون راتلل بیا میزایل فایر کول.
دا یقینا ایران باندې چون کې انټرنل هم ډیر زیات پریشر دی، ولې چې تاسو ولیدل چې په دې نږدې ورځو کې ایران کې ډېری غټي ترګري حملې چې دی هغه وسوي، هغه په نتیجه کې ډیر زیات تاوانونه وصولو. مظاهره د ایرانین چې کوم اوتوټیزي یا کمنټري هغه د خپل اولسم یو شی وسکاره کوي. خو بل اړخ ته صورتحال ته داسې دي چې ما ذاتی طور دلته چې کوم کمشنر مکران ډیویژن دی سید عمرانی د هغه سره خبره وکړه، تر اوسه چې د مور سره کوم انفارمیشن دی اپ هغه کې داسې دي چې دوه ماشومان پکې مړ دي، درې پکې زخمیان دي.
علي شاه صاحب د جیش العدل باره کې یو پښتنه لرم، خو د پاکستان لخوا چې کوم د خارجه دفتر لخوا بیان ایشو شوی دا بیان هم ډیر سخت دی چې په هغه کې د ایران د کارتا غیر قانوني ویلي دي او بیا یې وته ویلي دي چې د دې به کانسیکوینسز یعنی دا به سخت نتایج هم ولري. نو تاسو څه فکر کوئ پاکستان کوم داسې عملی دا غیم کوم خطر دی چې داسې عملی وکړي؟
دا خو د وخت مخکې خبره ده، ظاهر ده کانسیکوینسز خو دا لفظ ما په خپل ووایي چې د پاکستان چې کوم فارن افس دی هغه لیکلی دي. نو ظاهر ده دا یو ډایرکټ په خوام کېدل، لیکن دا هغه سکیل چې وو ډېر لږ وو. د دې وار چې دی هغه سکیل زیات دی، پروپاګاندا هم ډېر زیات ده، بیا ایرانین ګورنمنټ ته اون کی دا خبره. نو په خو خدای سي وو چې وکړواین به کېدل، لیکن اونرشپ نو د ایرانین ګورنمنټ خوا. نو یقینا پاکستان د پاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی، او پاکستان ظاهر ده دلته دنه په پاکستان کې هم پر ګورنمنټ باندې نیوکه روانې دي، باید چې پاکستان د دې شي جواب ورکړي.
علي شاه صاحب د جیش العدل ذکر تاسو مخکې وکړو، کدی دی جیش العدل باره کې لږ معلومات راکې چې دا څه قسمه ګروپ دی، د دې د جندولا یا دلته نورې کومې ډلې چې په دغه سیمه کې دي چې دغه د ایران په ضد باندې لګیا دي، د اغي سره څه تعلق دی؟ او دلته بلوچستان لیبریشن آرمی دا قسمه ډلې مشته، نو د دې سره تعلق شته که دا راته لږ وای؟
دا څه کم جیش العدل دی، دا 2012 کې جوړ شوی دی، دا د ایرانی چې کوم سیستان بلوچستان دی، د دې اکثره چې کوم ملیټنټس دی دا ایرانی نیشنل دی بلوچی وای، او دا سنی ملیټنټ ګروپس دی، او دا ګروپس دی بارها دا ګروپ دلته کاروایی نه کړي دي په سیستان بلوچستان کې مختلف اوقات کې چې کوم ایرانی بورډر کاټ دی دا کې نه پیری دی. او دا سیستم 2019 کې وو پنځه داسې بارډر ګارډز دي چې وو کډنیپ کړل، بیا پاکستان څاروي وکړه، هغه چې کوم بارډر ګارډز دي هغه ریکور کړل، هغه خلک ونیول، واپس بیا ایرانی ګورنمنټ ورکړل، او بیا داسې دی ظاهر ده په سیستان بلوچستان کې جند الله چې دی دا خپل ډیر زیاتې اکټیویټیز په تیرو وختونو کې کړې دي. نو دا دې شورا دل داسې معلومیږي لکه دا جند الله تر ګروپ بیا تیرو وختونو کې تاسو معلومه ده په 2018 کې که تاسو په یاد وي هغه وخت جند الله چې ډېره غټه کاروایي په دغه شین یو علاقه د پاکستان بلوچستان کې په ایران کې تقریبا 22 ایرانین چې کوم بارډر ګارډز وو هغه دوی کډنپ کړل بیا راوړل کیچل بیا د هغه په خلاف پاکستان یو ډېر غټه کاروایي وکړه هغه ټول کسان چې وو هغه بازیاب کړل او بیا چې وو بیا ایرانین اتورټیز ته هند ورکړل.
صحیح.
او بیا لکه څنګه چې ایران دا تور لګی چې دا ملیټنټس پاکستان کې اپریټ کوي په ایران کې کاروایي نه کوي نو دا غرنګا د پاکستان هم د سی چې کوم د لا انفورسمنت ایجنسی دی اګمنټ او دی هغه خبره کوي چې بزو ملیټ چې کوم ګروپ سی هغه سیستان بلوچستان کې اپریټ کوي او بیا پاکستان کې کاروایي نه کوي.
سید علی شاو چې د ایران د بریټ په اړه زموږ د همکار داوود خټک پښتنې ځواب ولې
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري یا وڅو د پاکستان د انتخابات پر لور د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د بدلونونو لکهبال د ټاکنو ځندېدو اندېښنې پیدا شوې دي. کمیشن پرم په بیان کې ویلي دي چې د جنوري پر 13مه د نوماندانو د نقشو تر اعلانولو دوه ورځې وروسته د رایو پاڼو یا انتخاباتي پرچو چاپول بهیر پیل کړی دی، خو پر دې سربیره په مختلفو ځایونو کې د نقشو بدلولو سلسله روانه ده. بیان وای کله چې نوماندان خپل انتخاباتي نقشه بدلوي نو بیا کمیشن اړکیږي چې د رایو نوی پانی چاپ کړي چې هغه کار وخت اړتیا لري چې لکبلې ټاکنې ځنډې دای شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پرسیلیس کې ویل شوی دی چې د انتخابي نخو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډېدلی شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه د انتخاباتو نه کولو په وجه تحریک انصاف ته خپل نخې نیبیټ نه ده ورکړې او د دې ګوند امیدوارانو ته بیلې بیلې نښې ورکړې دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي او د بدلولو لپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پېښور کې د جی این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید وایي چې د تحریک انصاف امیدواران خپل انتخابي نښې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللې شي.
هغې ته نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوې دي او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نښې هم نورو امیدوارانو ته ورکړې شوې دي. بلکې موږ ډېرو کتل په دغه پېښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د نښې په شانتې نښه هم ورکړې شوې دا او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه مد مقابل ته هم د نخ سره نږدې نږدې نخ ورکړی شوی دا او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی خو اسټبلیشمنت په خلکو کې د مقبولیت له وجه انتخابات نشي کولای او ځنډولو ته بانه لټوي. د مشال رو پوښتنه داسې ځواب کړه
دا کریډیټ خو دی عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سور پولیټیکل پارټیز دي ډیفرنٹ ائیډیالوجی اغه پیروکار دي اغه ټول یو ځای کړی دي ان دې کس کې خو دا پوتنشل شته او دغه پوتنشل په ختمولو باندې اسټابلیشمنت نه پويږي چې مونږ دې د پر د لار سنگ بند کو چې دې مونږ انتخابات رو په کومه طریقه باندې بهار کو ان اوس پر چي سور افورتس کړی دي پای یو افورتس کې مای کامیاب شي نه دي ان تر سو پورې دې په دې حواله سره واضح شي نه چې مونږ کومه سټریټجی به کامیابیږي ترغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم ورته نظر لري او وای
د برادلون کې هفته لس ورځې کې ودا شي کلیئر کیږي چې پی ټی آی هغه چوم امیدواران دی یغي سمره دغه کې یا چوم ظاهر ده د پی ټی آی چوم خپل چوم نامینیټډ خلک ته ټیک دغه سره بلې نشان نشته لیکن هغه خودي امیدوار خود پی ټی آی زه اوسم داوام چې دی به سرپرایز ورکړي او نور صبر چې د الیکشن ډیلی نو الیکشن ډیلی خو بالکل کنفرم ودا پلان سی وا چې الیکشن چوم د بلې نو الیکشن بني او چې بلې نشته الیکشن بای نو بلاغیت واخیشتا سپریم کورٹ بزریا نو الیکشن خو اس ما تخکاری لیکن اس ام پا گئی ڈاوٹ ہیشتا دے لا اس ام دا سی قوتون دی چاہیا الیکشن اس ام نواری.
خو په پیښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله اورکزی وایي چې تحریک انصاف د مشر د بندي کېدو او د ګوند نه انتخابي نه اخیستو نه پس د انتخاباتو د ځنډولو امکان نشته.
دا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی، یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې هغه مطلب لکه داغو په انتخاباتو کې نمائندګي کموي، سیټونه کم واخلي. نو په هغه کې خو ټول ناول کار ورسره دا وکړو چې انتخابي نخه چې د اعتواغست چې کله چانه نخه والی نو بالکل لکه هغه باندې داسې وي چې هغه جماعت باندې تا بندیز ولګولو، هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سیټونه دي غانتې لاړو. نو اوس دین پس چې دی نور خو داسې ماته دغه نه ښکارېږي چې اوس دینه پس دو ولې انتخابات چې دی دا د دې لپاره کوششونه کوي چې دا ډیلی کړي.
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په حکم 8 فروری د انتخاباتو کولو لپاره ټاکلې ده. الیکشن کمیشن په خپل پریس ریلیز کې ویلي چې 2013 کال په انتخاباتو کې 11,900 امیدوارانو برخه اخیستې وه او 800 ټنه کاغذ د ووټونو د چپولو لپاره استعمال شوی و. په راتلونکو انتخاباتو کې 18,950 کاندیدان برخه اخلي او د ووټونو لپاره به 270 ټنه کاغذ استعمالیږي. په 2013 کال کې 260 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو خوا ویلي دي چې په هغه هیواد کې د فبروري پر 8 باندې انتخابات کېدونکي دي، نو بل خوا وایي چې د انتخاباتي نقشو د ځنډېدو یا ورکولو په اړه کېدای سي دغه انتخابات په ځینو حلقو کې لږ څه وځنډېږي. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی پر 45 او د صوبایي اسمبلی پر 145 څوکیو لپاره په دغه ورځ رایه اچول کیږي. د انتخاباتو کمیشن له ارقامو سره سم په هغه صوبه کې تر 15,500 زیات پولینګ مرکزونه یا د رایه اچولو مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د انتخاباتو لپاره د امنیتي او نور انتظاماتو په اړه نور تفصیل زموږ ته د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه ټول صوبه کې 15,000 او 800 سیوا پولینګ سټیشنې یا د وټونو اچولو مرکزونه جوړ کړی شوی دي چې په کې د امنیت په حواله سکم 15,000 حساس ترين، 15,000 نه سیوا حساس او سباندې 15,000 نارمل ګرځول شوی دي. 1,900 سیوا پولینګ سټیشنې هغه سیمو کې دي چرته چې په دې ورځو د یخ موسم له وجې وری وریږي. بل خو د پاکستان سېنات کې په 15 جنوري د آزاد سېنټر دلاور خان لخوا یو قرارداد هم پاس کړی شوی چې انتخابات وځنډول شي، ځکه ځینې سیمو کې د امنیت وضع هم ټیک نه ده او موسم هم ډیر یخ دی او غریزو سیمو کې واورې هم وریږي. نو دا چې الیکشن کمیشن د زیاتو حساسو او د واورې ورېدو ځینو کې د وټرانو اسانتیاوي لپاره څه ګامونه پورته کړي دي، نو خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن وایان سهیل احمد مشال لیډو ته د جنوري په 12 ویل
چې کوم د سکیورټي انتظامات تر هغه متعلقه ادارو سره الیکشن کمیشن او پاکستان په رابطه کې دي او دغه لحاظ سره هم انتظامات شروع دي. دې سره سره کم دو لکاتا سکم د علاقو د یو علاقو خبر وکړه، نو هغه هم په دې باندې زمنګ په نوټس کې دي چې کوم کوم ځای کې داس ایشوز راځي نو متعلقه انتظامی سره به پاغي باندې الیکشن کمیشن بر وخت اقدامات کوي.
دا کمیشن د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیر 2 کروڑ او 14 لک نه سیوا دي چې پکې خو 65% نارینه او شوخه 45% زنانه ووټرانو شامل دي. صوبایي حکومت وايي په صوبه کې نوې شامل شوی او جنوبي ازلو کې په یو پولینګ سټیشن 14 امنیتی اهلکاران او د نورو صوبې په حساسو ترونو پولینګ سټیشنو 5 امنیتی اهلکاران په ځای کول شي او په نورو باقي پولینګ سټیشنو به 3500 امنیتی اهلکاران ولاړ وي. صوبې حکومت وايي دوی ته ټول صوبې کې 115,000 نه سیوا امنیتی اهلکاران پکار دي، ولی حکومت سره دا وخت شوخه 9000 امنیتی اهلکاران دي او سباندې 15,000 اهلکارانو کمې دي. د کم لپاره چې مرکزی داخله وزارت ته هم خواست کړي دي. په دې اړه د جنوري 14 خیبر پښتونخوا نگران وزیر په مشره یو اعلی پای غونډه هم شوه چې پکې د وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شان علاوه د کابینې غړو، صوبای چیف سیکرټری، د داخله چارو محکمې صوبای مشرانو، د پولیسو آی جی او د ټولو صوبې د ځلی پولیس چارواکو او ډیپټی کمشنرانو علاوه د ډیویژن کمشنرانو هم د ویډیو لینک د لارې ګډون کړو. د پامل د پاکستان الیکشن کمیشن په 8 فروری په ټول هیواد کې ټول ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 6:30 سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم.
We'll be right back.
پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیوا تور بلل دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. ایرانی دولتي رسنیو پر ناوخته دا کړو چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د هغې وسلوالي ډلې دوه مرکزونه مشتري او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دی چې ایران خپل سفیر هیوا ته ورغوښتی دي. په کوټ کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. په کوټ کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په یو خبر پاڼ کې ویلي چې چاودنه نن د کوټ پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې سوې ده. پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکې مروتو په غزنی خیلو تاڼه د راکټو او نورو وسلو برید کړی دي. د لکې مروتو د پولیس ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتس اپ استولي پیغام کې لیکلی دی چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروایی وکړه. وسلوالې پر شا وتنبول. د زیاتوي چې په ډزو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې سیمې شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. په داسې حال کې چې په غزا کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیات ورځې سوي، فلسطینی وسلوالو پرون په ځوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شغلو سره پر هغوی راکټونه وورول. او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوور سیالیو په درېمه لوبه کې پاکستان ته په 45 منډو په ماتې ورکولو لوبډلې وګټله. نن لومړی نیوزیلند بیټنګ وکړ او په ټاکلو 40 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 240 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې 109 منډې وکړای شوې. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ. اوس یو ځل بیا ځو د راپورونو په لور. په پاکستان کې انتخاباته شاوخوا درې اونۍ پاتې دي. خو د لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دی څنګه چې به په تیرو انتخاباتو کې و. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیاله جیل کې بندي دی د جنوري پر 15 خبریالانو سره د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې لندن څخه پاکستان ته راوستل شوی او اسټبلیشمنټ یې په ټاکنو کې مرسته کوي. بلخوا د مسلم لیگ نن یوې مشرې او د نواز شریف لور مریم نواز په کاړه کې یوې انتخاباتي جلسې ته د وینا پر وخت پر عمران خان تور پورې کړ چې دی د اسټبلیشمنټ په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته انتخاباتي نقشه بیټ یا بله هم نه دور کړې او د ګوند کاندیدان په بیلابیلو نقشو به په ټاکنو کې برخه اخلي، خو هغه ګوند په باقاعده توګه انتخاباتي کمپاین نه دی پیل کړی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده، خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نښه یعنی بیټ نه ورکولو نه پس ډېر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یو نیم کال حکومت کې سره شریک وو. فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بېلېبېلې نښې ورکړي دي. که څه هم ګوند د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف د اپیل کولو فیصله کړې ده. په 15 جنوري په اډیاله زندان کې د خپلې یوې مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی. د ویل چې اسټبلیشمنټ او عدلیه په ټاکنو کې د هغه مرسته کوي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د تورونو په حق له ویل چې ټولو لویو سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټبلیشمنټ په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا سل لومړی ځل نه ده چې داسې کیږي.
دیکھیے اس شخص نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹول عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دئی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دئی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چھو اس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی ان دا پی ٹی آئی جی مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکر دی ان دا چت پیو مذہب معاشرہ کی گی.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی عمران خان تورونا سم بولی ہوائی چیر تحریک انصاف امیدواران پا آزاد حیثیت کی ہم ووٹونا گٹلی شی. دا مشال ریڈیو تا دا پختن پا جواب کی اویل
عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف حکم دے دا ٹول پا یو پیج بنی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا ایسا دا منتخکاری دا سے لیکن مونگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی مونگتا دا شے چکم دے کنا مونگو خو گورو گراؤنڈ ریالیٹیز اور اگین چکم دے مونگو یو شے چکم دے کنا آگا مونگا اخص کو نو دیکھو شک نیشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصا دا لیکن ما تا خپل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگا چکم کانڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نخو پیڈ نہ دا لیکن اگیا دا دے چی اگیا با الیکشن کے بغیر ڈیر غٹ سرپرائز ورگی.
بلخوا په 15 جنوري په اوکاړه کې یوې انتخابي جلسې ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې دې د اسټبلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی و او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول. مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو. د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بېلابېلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي، خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه دی پیل کړی. په دې اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
پی ٹی آئی خو دا عدالتونو نا او دا سماعتونو نا چه وطا وقت ملو شی ناغی با کمپینو کی دا دی سر سر دا غی اهم امیدواران چی دی ناغا انڈرگراؤنڈ دی، خو دا خو یو فیصله راغلا او کچر پا دی فیصله بانده اکتفا اوشی او پا ازاد حیثیت کی هم دا پی ٹی آئی دا غا نمائندگان چه دا غی ٹکٹ ہولڈر زو او اغا پا میدان کی نو اس هم دا الیکشن با دا نور جماعتونو دا پارا دمرا آسان نوی او داغی مقبولیت اوسم شته دی موجود دی ووٹ با اخلی.
مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام په تیر یونیم کل حکومت کې د یو بل سره شریک وو، خو اوس یې د یو بل خلاف کمپین پیل کړی دی. بلاول بټو زرداری په زیاتره جلسو کې د عمران خان په ځای په نواز شریف نیوکه کوي. د دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ته هم دغه په کورونی سیټ پر اسماعیل خان کې د مقابلې لپاره مضبوط امیدوار ودرولی دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام یو غړي مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصیره کې کاغذونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د اسټیبلشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی. سیاسي ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جانبداري داندلې او اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه لګولي دي. نن هم دغه لوبه روانه ده. 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسي ګوندونو د اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه عائد کړي وو. نن بد مرغه عمران خان دغه تورونه لګوي. موجوده انتخابی عمل کې پی ٹی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلشمنٹ مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک روان دی دا ہم دا قانون مطابق نہیں دی.
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذونو ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیر خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبیب فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د فبروري پر اتمه عمومي انتخابات کیږي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د ګوندزنې نور غړي په جیل کې دي. په این حال کې سپریم کورټ د انتخاباتي کمیشن د اقدام په حمایت کې فیصله کړې او له ګوندې انتخاباتي نقشه بیټ یا بله بیرته اخیستې ده. بلخوا د ګوند مشرانو ترمنځ د اختلافات خبر هم په رسنیو کې ګرمه ده. د ګوندزنې مشرانو پر یو بل تورونه پوری کړي او ټولنیزو رسنیو باندې یې د یو بل ضد ویناګانې هم کړې دي. دا چې د تحریک انصاف ګوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی، د ګوند نن اختلافات څه دي او پر راتلونکو عامو انتخاباتو به څه اغیز وي، په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز علي له کراچۍ څخه راکوي.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره انتخابي کمپاین روان دی، د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مرکزي غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې د سند صوبې په دوره دی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی، نوموړي د جنوري په 14 په خپل ایکس چې پخوانی نومې ټویټر دی وویل، د ګوند ویان روف اسن او مرکزي غړي حامد خان ذهني ناروغ دي او دواړه د ده په ضد ویناګانی کوي. شرف ځل خان مروت د سند صوبې په حیدرآباد کې د یوې غونډې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نور د یو لاریون مشري ونه کړي او په سند کې خپل کمپاین په نیمګړي کې د پریښودو اعلان وکړو. دی وایي، زه په سند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او ځم تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پریکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګانی کوي. که حامد خان دومره زړور وي نو په پنجاب کې د بهر روزي او کمپاین دی وکړي، دوی زما لار نسی او لکبل یې په ګوند کې دننه او په بلویانو کې شک پیدا کیږي. خرستو شیر افضل خان مروت بیا په کراچۍ کې خپل کمپاین بیرته پیل کړو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې ولسی غونډو ته ویناګانې وکړي. دا وروستو له حقیقت دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي حامد خان اډوکیټ د جنوري په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې شیر افضل خان مروت مروت د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته او توری ولګو چې شیر افضل خان مروت د چاپ وینا د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي.
دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو
دی وای چې په هر ګوند کې درې څلور کسان داسي وي چې هغه د بل چاپ وینا رغلی وي او د هغوی لپاره کار کوي او ګوند کې دننه حالات خرابولو هڅه کوي. او زموږ په ګوند کې دننه هیڅ اختلافات نشته او شیر افضل خان مروت یو لاریون مشري هم نه کوي. شیر افضل خان مروت د جنوري په 14 په کراچۍ کې د ګوند انتخابي کمپاین د پیلولو په وخت هم په ځنې غړو سختي نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د سند تر څنګ د پاکستان په نورو برخو کې د ګوند لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو ټکټونه د خوښې او ناخوښي په بنیاد ورکړې شوي دي او د ګوند ځینو مشرانو یې خپلو خپلوانو ته دا ټکټونه ډالۍ کړي دي. په پېښور کې خبریال محمد فهیم وایي تحریک انصاف په عمران خان راغونډه ده. نوموړي په وینا دا وخت تحریک انصاف کې دننه لوی ستونزه د مشرۍ سیاسي لیډرشپ ته او د ګوند پلویان په موجوده مشرانو تقسیم دي یا باور نه لري.
کوم پاکستان تحریک انصاف کې دننه یو مسله ده، یو شخص نه یو کس نه دا خبره ټوله پتاویږي، او هغه د عمران خان، شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر دا هغه کسان دي کوم چې سمو د وړاندې پارټۍ ته راغلي دي، یا بیا حامد خان غوندې کسان دي چې هغه په سیاست کم از کم نه پوهېږي. پارټي چلول او الیکشن کول، پورا ملک کې ټکټونه تقسیمول، علاقائی اختلافات قتل او بیا هغه اختلافات ختمول، دا هر څه د دې خلکو د وس کار نه دی. دے وقت کے مشری دا پاٹے نشتا او دغا مشری نکی دل دا وزاری خبر دے غٹ نقصان رسی.
پدا سی حال کی چی دا پاکستان تحریک انصاف گن مشر او پخوانے وزیراعظم عمران خان پا زندان کی بند دے او دا گن سخائی دا کرکٹ بیٹ نخا دا الیکشن کمیشن فیصلے مطابق دا پاکستان سپریم کورٹ بیرتا اخستی دا. پا کراچی کی خبریال امیر محمد خان بیاوائی دا الیکشن وقت ٹاکلے شوی دے. پدا سی وقت کی دا ڈول اختلافات دا گن دا مشران و سرا دا پاٹائی دا پلویان و لپار ہم یو امتحان دے.
راتلون کے انتخاباتوں کے بردی خام خان نقصانی اور نقصان بنیادی وجہ دادا چی بیرسٹر گوہر خواب روز بخبل بیان کے داو ویل چیرا منگ با سوشل میڈیا مانا جدی خبر پرچار رکو چیرا زمانگ اوریجنل کنڈیڈیٹ سوکتی داغی نشانون سوکتی خلق تی اگیل ووٹ ورکی خو بل طرف تا شیر افضل مروت چی آغت را پی ٹی آئی دا طرف خلقو نا دیر خر اسپانس ملاوی گی اور آغا خلقو تا وی دا چیر ٹکٹون تقسیم ٹک ندے شوے نو دا چی کم خلق پا پی ٹی آئی کی دو آدری سلور والار دی نو آغی با دا شیر افضل مروت تا خبر کوٹ کئی چیرا شیر افضل مروت ام وی چی ٹکٹون خدری تقسیم شوی او دا خلقو دا نظر دے چی دا شیر افضل مروت چی کم بیانیہ مخی تبوزی دا پا در اصل دا عمران خان بیانیہ دا نو دا دا پی ٹی آئی دا ووٹرانو امتحان ام دے چی آیا آغا خپل ٹک سڑے بسنگ پی جنی او دا دا پی ٹی آئی دا قیادت لپارم امتحان دے.
کچھ ہم دا پاکستان تحریک انصاف زنی مشران پر رسنیو ٹولنیز رسنیو پہ یو بل سختی نیوکی کوی او تورو نہ لگوی خو بل خوا دا پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان دا جنوری پہ شپاڑسما دا اڈیالا جیل نہ بہر میڈیا سر پہ خبرو کی ویلی پہ سیاسی گوندنو کی اختلافات وی او دا جمہوریت نوموړي ویلي د پی ټی آی عہدداران او کارکنان دي په اختلافاتو کې نغورځيږي او د عمران خان هدف ته وګوري. ټاکلې شوی چې د 2023 کال د فروری په 8 به په پاکستان کې انتخابات وشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. بیا هم په انتخاباتو کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په ټانک کې به د فبروري پر 8 د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی پر یوې چوکۍ انتخابات کیږي. د سبې د نور برخو په څیر په ټانک کې هم کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي او هیله لري چې انتخابات به په سولیز ډول وسي. د ټانک چارواک مشال ریډیو ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړي دي او د شفاف انتخاباتو لپاره له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان درې چلوېشت او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنې د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دی. ډپټي کمشنر محمد شعیب پدګي براکشه ویایي
کوم موږ پولینګ سټیشن دا غیر افار د سکیورټی بندي دا غیر افار د پولینګ سټاف هم دي دا پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دي چې څومره د موږ فاند ریکوایر دي هغه موږ پروونشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند موږ ته تر وخت دی شي دا وی چې سکیورټی کیمراز دي هغه به شي ریمز چې کوم سکول کې کوم یا پولینګ سټیشن کې د دیبل د ماګیرانو د پارا ریم ضرورت دی ریم څه کې کوم دی هغه پر شي دی نو دا غره چې په کوم پولینګ سټیشن کې اسکول وګ شو دی واچو موږ شو دی واچو موږ چې هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هیلث ډپارټمنټ ته هیلث چې هغه ته کوم
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې څلوېښت آزاد امیدوار عبدالله ننګیال په ضلع کښې د خپل کمپین په برا کښې مشال ریډیو ته وویل د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې څلوېښت انتخابات د پورا درې سوه درې پنځوس پولنګ سټېشنونه بنې وو درې لکه دوه نوي زره دوه سوه چورلس ووټرونه وو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اته بنې یو سل اووه نوي پولنګ سټېشنونه بنې دوه لکه چورویش زره اته سوه نهه څلوېښت ووټرونه وو د خپل ووټ حق استعمالوي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
زموږ غل مشال ریډیو څخوري د پاکستان د خزانه وزارت د پیټرول په نرخ کې د یو لیټر پر سر د اتو روپیو کمی راوستې دي. وزارت د جنوري پر شپږمه په جاري کړې اعلامیه کې ویلي چې د ډیزل نرخ یې نه دی کم کړی، خو بلخوا بیا د بجلی د تنظیم له قومي ادارې نه پر اساس د یو یونټ پر سر په بجلی کې د پنځو روپیو درې شپېته پیسو ګرانول غوښتنه کړې ده. ولس وایي چې د پیټرول په بای کې کمی او د بجلی په هغه کې زیاتوالی ورته هیڅ ګټه نه رسوي. حکومت خپل پالیسی ته بیا کتنه وکړي او ولست دی اسانتیاوی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې واوري.
د جنوري په شپاړسمه د پاکستان نگران حکومت د پټرولو په نرخ کې اتو روپۍ کمی راوستي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې ډیزلو نرخ یې نه دی کم کړی، خو د پټرولو د یو لیټر نرخ یې دوه سوه او شپېتو روپو ته راکوز کړی او د ډیزلو نرخ دوه سوه او پنځه اویا روپے دے. پا مردان کی دسورلو گاڑی چلون کی نور محمد مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی سی این جی سٹیشن پرانیزی زکا چی دا پیٹرولو اتو روپے کم نرخ دوی تا حس فائدہ نکوی.
اوس اٹھ روپے پیٹرول ارزان شو، ٹرانسپورٹ لخام خپا کار دی چی دویم دس روپے کرے کما کی او دو سو بیس والی دا نیمو نزیاد گاڑی ولال دی زګا چې هغه د 7000 8000 روپو پېښور انا جان اخري، خو زما دي افسرانو ته خواسته چې دوی دې د روډ سروي وکړي دغه متعلق د نرخنامه ورکوي کو دا کرے 150 روپۍ يم زمنګ په غاړه زاده د کوبرو.
بل خو د جنوري په 15مه د پاکستان سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی د بجلی ادارې نپراتا د بجلی په نرخ کې د سیواوالي غوښتنه کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې بجلی دي 15 روپۍ او 35 پیسې د کال 2023 د دسمبر د میاشت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې سیوا کړی. نپرا اداري ویلي چې په درخواست بعد اوریدنه د جنوري په یو دیرشمه کوي او د بجلی د نرخ سیوا کېدو سره به خزانه ته یو کم 50 ارب روپے راځي. په مردان کې د موبایلو مارکیټ کې یو دکاندار سلمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې فیصله سره به په عوام د ګرانې زور نور هم سیوا شي.
یو غریب سړی زما غونته نوکر پېشه سړی چې ډیلی په بایک باندې ګرځي نو هغه به زیات نه زیات یو لیټر خرچه کیږي. نو چونکه ما اتو روپۍ بچ کړي او دادا چې بجلی راته 15 روپۍ ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دینه سبا چونکه ګیسونه هم نه، نو سړی د بجلی ایټر استعمال یا د بجلی گیزر تو بو گرمولو دا پارا دا دی سیزون ډیر تکلیفی پا دی موسم کی. نو چه کم ما علتا اتو روپے بچ کڑے نو دا آغی پا نسبت بدلتا 100 روپے ما نقصانو که. نو زخو کداو گرم دا حکومت دیر غلط پالیسی دا چه یو طرف تا شی ارزان کی نو مونگ تا بل شی گران کی.
دا مردان اسیدون کی شہزاد خان مشال ریڈیو تو اویل چه باید حکومت تی دا خوراکی شایانو پا نرخونو او کرایانو کی هم کمیرا ودی
د دې نه داسې اندازې لګی چې لګدي ایس اړو څه فائدہ ونه کړه. لکه چې یو طرف ته مثال پېټرول ارزان شو، بل طرف ته چې کم دی د خو بجلی ګران شو. اوس پېټرول خو ټیک د هر چا ضرورت کیږي، خو د ډیر داسې خلک شته چې دغه پېټرول ضرورت کیږي نه، چې بجلی ضرورت دی. نو په کار دار چې بجلی ارزان کړي، پېټرول خو خپل ځې ټیکو لګي او صحیح نظام روانو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جنوري د میاش په خپل رپورت کې ویلیو چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 13% ته رسیدلې و. اداره زیاته وی چې تیر کال د وړو په نرخ کې 15% د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري او زو د ماحولیات پر لور د اقلیمي یا موسمیاتي بدلون په هان وای چې کله وی خو د نړۍ پر کچ تودوخه زیاته سوي نو لبلي خو په دیاړه د پاکستان د حکومت او هم د ولس بی غوري د دې لامل سوي چې د هیواد غرونه ځنګلونه او د واوري غټان یا ګلیشیرز لګوار سر مخامخ سي. د دوی په خبره کې د دې د مخنیوي په لړ کې کوټل ګامونه پورته نسول نو د موسمي بدلون د نور خراب او اثرات ترڅنګ پاکستان د خوراک لکمشت او وچکالي په څیر ستونزې سره مخامخ سي. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خور او د وو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیاتو ماهرین وایي د موسمي بدلون د خراب اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي، د وور غټان ویل کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخې له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا گلیشیر جادوور غټان د خطرو سره مخ دی او په تیزی سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشال ایډوتا د وور د غټانو د ویل کیدو د اثراتو په اړه وایي.
گلیشیر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سٹور شي دغه ځای کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک د ترقی لپاره د انسانانو زناورو بونو بوټو لپاره فصلونو لپاره اوبه چونکه ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزه مزه را فریک دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورت دی چې آی کی وایي چې د 2 سال وخت پورې گلیشیر دا سیدی پاکستان کې چې آغا په ویل کېدو باندې شروع شوه دا.
هم په خور پونتون کې د جیولوجي څنګه استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود گلیشیرز خوندي نه ساتل لوځي، ځنګلونه پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکه ته هم ډیر جان رسیږي.
سیلاب ملان دی راشي او بل د فیوچر د پرتا ته وب اوم کمیږي. نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي، د دې نه علاوه چې کم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي جناور دي چې هغه ژوند ته خطر ده هغه ختميږي. مختلف قسمه سپیشیز دی د پونو بوټو هغه اوم ختميږي. نو اورال په سوسايټي باندې په ملک باندې په علاقې باندې د ډېر زیات غلط اثرات کېدي شي.
دا چې د دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي. نو د خیبر پختونخوا د خور او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تسبی په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د گلیشیرز ویل کېدو او د هغې لوجې کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خویدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پختونخوا د خور او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابل مشال لیډو ته وایي.
موږ په خیبر پختونخوا کې یو سو داسې وادیانې دي چې هغه کې منګه گلیشیر دا وبچ راځي او د لاندې سیلاب جوړای دي. سیلاب نه بچ کې دوه لپاره الته بندونه وو چې زمکه او ور سره آبادی چې کم دا هغه ته تحفظ ملاو شي. ډېر زیاتې داسې منسوبې چریږي چې هغه کې منګ د غرونو د ایکوسیستم چې کم دا ریسټور کو الته واپس ژوند راوړو چې د غرونو تخپل شینواله ملاو شي. الته دا کم د غرونو آبادی دا هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي، هغه ته یو بل ژوندۍ ملاو شي. نو داسې منګ آی منسوبې ته منګال ته مایکرو واټر شیډز جوړو. داغه ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغه کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دی الته کوم شړی علاقې جوړې شي چې موږ د سادین هم وایو هغه شړی چې کم دی هغه منګه بدلو زریز مکو ته هغه کې منګه ونه نه لو.
د ماحولیاتو رپوهانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده. نو ځکه دوی وای چې حکومت سری اولس له هم پکار دی چې د غرونو او پدې موجود ځنګلونو پام وساتي، دغه ته ځل غورځولو او دونو د وهلونو ډډ وکړي کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
زموږ غلا مشال رادیو خبري په پېښور پریس کلب کې پرون د پښتون وکیل او سیاستوال عبد اللطیف افریدی لمړی تلین ولمنځل سو. د نوموړي په تلین غونډه کې د پښتون ملت پالنې، جمهوریت او بشري حقوقو په برخه کې د هغه مبارزې ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړل سوې. عبد اللطیف افریدی تیر کال د جنوري پر 14 په پېښور های کورټ کې د نننه د هغه د کورنۍ د دښمنۍ پر اساس د ډزو په پیښه کې وژل سوی. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
د جنوري په 14مه نیټه د تلین د منځلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه، چې پکې د هغه نږدې ملګرو، وکیلانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوزي شي.
نو سوات یو کال نظم تعلق ورسره، هغه یوازنې ارمان چې هغه کم وو غداو چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې، د دې چې کم د یوازنې لار دادا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران د سره راغونډ شي. په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې، چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول پسې روان شو.
له بلوچستان دې غونډې ته راغلي د ارواحات عبداللطیف اپریدی ملګري ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلې وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی، ډیر لوی دی چې د خلاص دغه په ډیر وخت به موږ ډک نه کو، هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم هر شي باندې دا زوریدي پرځ د په بیٹه کې ور سرناسم. دا مسلې چې موږ وچېړلې درته ویلې چې یو څو ورځې مخکې زما په دا گیټ کې و کیلو د ماکا وسوله، خو دا غو چې ما موټر ودرو یې په بیٹه کې نه ولتم د ماکا ته وسوه. خدور کش کې په دې د ماکا کې زما د وجود یو غوښه نه وي پیدا شوی، زما هیڅ خبر نه وي، یعنی دوني زوریدي تر دا حد زهیر سوی لطیف لاله.
لیکوال صادق جړک وایي هغه چې کله په پیښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې، نو هغه مهال هغه پخپله د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ د غړخ چوو دا په دې پیښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لر وبر وطن کې نه لیدل کیږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پونتون کې ما پی ایچ ډی کوله، دلته ډیر ملګری داسې و چې دا غوی سره به د سیمستر پیسونه نو نو بیا به مشکله کله لطیف لالا لور وستو. لطیف لالا به ما ته ویل چې تر ازه مخ خپل وخت مزه کوه، فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه ختمه له راځي زه دا کار کوم. زه د دې گوایم، زما د خپل سترګې د دې گوادي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم د د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیجنده یا به نه پیجنده، بیا که به د جلال آباد وو که به د کابل وو که به د کندهار وو که به د کوټې وو که به پریدی وو که به یوسفزی وو، هر څوک وو د دوی مالی مرسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چیرته نه دی لیدلی.
عبداللطیف اپریدی په 2000 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملتپال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوری غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زندانی شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کمچی د پاکستان اول ډیکټیټر او دغه مارشل لا کی اول جیل تیر کړو. بالکل ماتې ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کی مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کی مونږه چې سټوډنټان غون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واشولو بیا دغه نه پس د جول حق او طویل مارشل لا او چې پاغي کی لطیف لاله کوم بیس درنیم کال ماتې خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماتې ویلیو یې په خبر جیل کې پاتې شوی ما، سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوی ما، په هری پور کې پاتې شوی ما. چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په هغه کې هم هغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په هغه ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شوی او بختربند والی د وکیلانو په تحریک کې هغه باوجود هغه هاوس ارست شو. نو هغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو.
یاد دی وی چې
عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14مه نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوی و.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.